د امریکا غا دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی د جرمنی سرخار برلین کې د ترهګرو د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیګ د څار نړیوالې ادارې اف ایچ ایف غونډه روانه ده چې په کې د پاکستان په اړه به پریکړه کیږي چې د خړ لیست څخه وایستل شي او که پاتې شي. پاکستان کې پټرول او ډیزل نور هم ګرانه شوې دي. یو لیټر پټرول 4.3 روپۍ او ډیزل 9.5 روپۍ شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو وغوښتل چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشن په افغانستان کې د ښځو په حالت اندېښنه کولی. اف امریکا به اوکراین ته د $1 بلیون ارزښت نور وصله لیږي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
سلام مشاهید د جی وی ګرانو لیزونکو او اوریدونکو، تاسو د جی وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنځشنبه زیارت ورځ کال 2022 د جون د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجه ده. تاسو د خبرونو مهم سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې په همدې اړوند ستاسو سره بیلابیل مهم ریپورټونه لرو چې شاملوو به. ستاسو لپاره د سیمې څخه نور تفصیل هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملوو. نو هیله لرو چې د خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. لومړی زو د اسلام آباد ولوري ته چې د ټي وی خبریال پیر ولای شاه صاحب زموږ سره د سکایپ په لیکه دی. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر ولای شاه صاحب.
مننه تاسو، ډېره مننه.
پیر ولای شاه صاحب، په خپل برلین کې د اف ای ټی اف غونډه روانه ده دا مهال او د پاکستان په اړوند به هم پکې خبرې کیږي. کدی دی لغونډه تفصیل تاسو تازه تفصیل البته د لیدونکو سره شریک کړئ.
تازه تفصیل خو دې کې دا چې نن د دفاع وزیر خواجه آصف نه پر دې اړوند پوښتنې شوې دي چې حکومت څومره دی دغه تا ګوري څنګه دی روند تا چې د پاکستان بار کې په پاکستان پرې کړل کیږي. نو هغه د سویر نه ډډه کړی دا خواجه آصف ویل چې دا یو حساس معاملہ ده. البته هغه ویل چې د حکومت کوششونه دادي او پایشم دادي او حسم ندی دا پاره شوې دي چې دا پاکستان نوم چې دی هغه د ګری لیست یا د خړ نن نوزي. نو ولسم جونه پورې به دا غونډه جاری وي. دغلته کې د پاکستان چې کوم د باندینو چارو مرستیال خارجه وزیر دا اینا ربانی کرد، هغه په مشرۍ کې د پاکستان پلاوی تللی دی او هغه هم هلته ملاقاتونه کوي. او د پاکستان د حکومت دا دعوه ده چې لومړی اف ای ټی اف کوم پاکستان ته 14 شرطونه ورکړو، 12 شرطونه هغه د پاکستان عملی کړی دي. او په تیر کال سخت کال د مارچ په میاشت کې کوم اف ای ټی اف غونډه شوې وه، په هغه کې د پاکستان د دغه چې کوم لاسته راوړنو د دې پخلیم شو، خو بیا هم پاکستان ته ځینې نور شرطونه ورکړل شو او دا هغه جاج باغستل کیږي. خو دلته کې چې کوم پاکستانی میډیا هم دا تیر ورځ د پاکستان یو بوتلې ورځپاڼه ده د انګریزي ایکسپریس ټریبیون، هغه کوم دا رپورټ جاری شو چې دا رپورټ پکې خپور شو چې ډیر کم امکان دی چې د پاکستان نوم د ګری لیست نوزي. البته چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه تمام لري خوشبین هم دي او دا داوم کوي چې د دې نه پس د پاکستان نوم په خپل نوملړ کې ساتل ستجواز نه لري.
پیپل شاه صاحب، د پاکستان د ایم ایف سره انټرنیشنل مونیټری فند سره هم ځینې خبرې روانې دي، که د دې په اړه وند لګوندې تفصیل شریکې د لیدونکو سره.
تر څو چې د ایم ایف سره د خبرو تعلق دی، نو تیره شپه د پاکستان حکومت چې کله د تیلو د ډیزلو په بیو کې زیاتوالی راوستلو دا پخلی او که چې ایم ایف چې دی نو هغه غواړي دا چې کوم تیر د عمران خان حکومت د ایم ایف سره لوزنامه کړې وه په هغې د عمل وکړي شي او چې کوم سبسډیز یا رعایتونه دي په تیلو باندې دا د ختم کړي شي. نن د پرمختیا مرکزي وزیر احسان اقبال ویلي دي میډیا سره خبرو کې، هغه دا خبره کړې ده چې دی آی ایم ایف ته دا یو خبره په مت کړې ده چې ټیک ده د پاکستان حکومت به د تیلو د ډیزلو په بیو کې اوس زیاتوالی راولي. خو هغه وایي چې موږ آی ایم ایف ته دا ویل دي چې کو نور آئی ایم ایف دا غواړي چې یعنی په دې باندې د پاکستان حکومت سره ټیکس لګي او سو نور ټیکس نه په لګي نه غیله لپاره د پاکستان حکومت تیار دی هغه د پاکستان د معیشت لپاره ډیر ځانې دی د خزانه مرکزی وزیر چې دی مفتی اسماعیل هغه دا تخلي کوي چې آئی ایم ایف د پاکستان نه ډیر خوشاله نه دی او لوی وجه مفتی اسماعیل او موجوده حکومت دا بیانوي چې تیر د عمران خان حکومت کوم د آئی ایم ایف سره ژمنې کړې وې لوزونه کړو هغه اوسوی چې د عمران خان حکومت دا هغه نه پشاشو او هغه عملي کړې نو د لوی الزام دوی دا لګي خو د عمران خان چې کومه پارټي ته تحریک انصاف هغه دا الزامونه ردوي او بل خبره دا ده په دې کې چې کوم بل پرمختګ دی هغه دا ده چې عمران خان چې د تحریک انصاف ګون مشر پخوانی وزیر اعظم هغه د راتلونکي اتوار پر ورځ باندې را ماسکوتنې ملګیر کچا باندې دا پټرولیم پرایسز کې د تیرو نرخونو کې چې کوم اضافه شوې ده د دې په ضد د احتجاج اعلان کړی دی په ټول ملک باندې غږ کړی دی چې هغه د اتوار په ماسکوتن د دې خلاف احتجاج وکړي. جی
ډیره زیاته مننه پیر الله شاه صاحب چې راغلی زموږ سره مو دغه ټول تفصیل شامل ک موږ سره په دې خبرونه کې د خلکو غبرګون هم شته چې غواړو هغه به هم د لیدونکو سره شامل کړو نو تاسو څخه ډیره مننه. دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د دی وی د خبريال او زموږ همکار پیر ولا شاسب څخه هم او اوریدل چې پاکستان کې پټرول او ډیزل نور هم ګران شوی دی. یو لیټر پټرول 3.3 روپی او ډیزل 9.14 روپی ته ختلې دی. خو خلک په دې باندې څه خبرګون لري؟ عثمان خان تاسو لپاره د خلکو غږونه راغون کړی دی، راځي چې په ګډه سره واورو.
نماجی سلیم جان نوم دی، چار سدی اسی دن کی ماں او مطلب دار جے مکھیم دسل روپو پیٹرول وا چولو ٹو لروز بہ پیو گردی دو غم خادی منڈا تڑا بم پیو کا ضرورت پم پہ خل پورا کا او چیز پشپا کو 100 روپو کے 300 تیلے چو من کورتا بس اوڑم بچولا بس اوڑما دیکھے میں دبئی سے اوڑما سس بپائی کو غم خادی بولے جم دے ہو رہا نہ پتے کہ پاتے رہے پر اس بھی نگیرا وجہ در کم کم دے پورے مزدور ہے پسے بیا کرتا چرتا بدل
زمانم کاشف خان دے ذرا پیخوی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یم دا موجودہ چی کم دا پیٹرول حالات تھی دے بانے کم خبر ہو کو 234 روپے پر لیٹر دی مخ کے پچھے ماں 100 روپے پیٹرول واچول نو زب اخبل مرغل و سارا مگر زیرا ماں بخبل کلاسز ہم واغ اخبل ٹیوشن نہ ہم لاڑم اس چی 234 روپے کم پر لیٹر دی اس چی منگ 100 روپے دلتا پیٹرول پمپ کے اچو منگل اخبل آگا شرمندگی محسوس کی چدا 100 روپو واچو بل ادا 234 روپے بانے منگ واچو تو زمنگ نہ پورا کی گو منگ اسٹوڈنٹ تھی یہ آلریڈی ان امپلائمنٹ دا سے کس طرح وانا تھا اور بل دا فیول انکریز تھے نہ منگ اسٹوڈنٹ دا لائف ڈیر زیادہ مشکلات کے روان دی
ہمارا نصیر نندے اس مارا 500 روپو مزدوری اکڑا ہاں اور تیل ملے سپا دا 200 روپو واچو 10 روپے رس میں اگر بل ڈرائیور راکڑے دا گاڑی ما سر پاتی آڑے رہے پاس 150 روپے دے تو ہے جدے کہ بس تو بچو لسو رزق گٹے پخل جان لے بس کے بڑھے اگران رہا ولہ دقت شروع کری سے چلو کو غلام نے شکو لے پاتے وقت کے چہرہ چکلا شروع کو چہرہ شکو ڈاکو کو کہ بچو لوڑے اس
یار زمانہ ہم سنان دو ریٹ فوڈر زیادہ آئی شو مخ کے بعد بیام سے لگ ڈیر گزارا اس بیخی چ دینا بس هغه سلک ډیر پکې واچې نو هغه پته نه لګي او په خور کې بیا رشونه او هغه حساب کتاب هم ډیر دغه دی نو مخکې په ټینکیجر ته کې په 5,500-4,000 فوټ کو نو اوس چې دی نو په 9,000-12,000 روپیې فل کېږي نو ډیر زیاته بهنګۍ را لده او گزاره بیخي پکې نه کېږي او ګاډی نه بغیر بیا گزاره بیخي نه کېږي. نو
زما نوم جی خالد دی. پیٹرول چې ورځ تر ورځ ګرانیږي او غربت نه ختمیږي بلکې داسې وو چې غریب ختمی لاندې لاندې چې څونه غریبه طبقه ده ټول یې ځان سره ختمه کړه ځکه چې پیټرول ګران شي وسره سبزي دوایانې هر یو سیز ګران شي د وسنه بهر شي او بلکې دا چې ورځ تر ورځ دا شي روانې نو کېدای شي چې زموږ ملک د سریلانکا د دې حالات یو شي او ماغه چې موږ هغه حالت ته ورسو چې خلک روډونو ته بر وځي او بس بیا باندې حکومت هیڅ کوم نه پاتې.
دیو سره اوسئ. دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ورستای خبرګون د خلکو واوریدو چې د پټرول او د ډیزل او د قیمتونو نور لوړیدو په اړه باندې کومې اندېښنې دوی خولې دي. په خبر کې د نانویانو تنظیم د پنجاب نه د اوړو د بندیز او دوی ته د 400 روپۍ باندې د اوړو یو بوجۍ نور هم ګران شوې ده او د دې په لړ کې احتجاج کړی دی او زیاتره کارکونکو او دوکاندارانو او مزدورانو پریشان دي وایي چې دوی به د کوم ځای ډوړې اخلي. خو وروسته ګرانی او د ګرانی دغه لړۍ چې په پاکستان کې رامنځته شوې ده د خلک ډیر پریشان کړی دي. دوی ته ډیر اندېښنې پیدا کړي. راځي چې دوی اندېښنې په ګډه سره واورو. سادیا قاسم شاه او هاشم علي دغه ریپورت په ګډه ستاسو لپاره جوړ کړی.
د پټرول او ډیزل نرخونو کې اضافه او د ګرانی د لاسه په پیښور کې کاروباري او کارکونکو طبقه دومره پریشان شوې ده چې ورسره د لوګي فکر پیدا شوه او د دې وجہ پرستو کې د نان بایانو د پنجاب نه د اوړو بندیش او بیا دوی باندې 300 روپۍ د اوړو بوجای ګرانا خرڅېدو پر ضد د دوی احتجاج وو. د پیښور د نان بایانو د اسوسییشن چیرمن حاجی غلام مصطفی وای دوی مجبور شو چې دغه احتجاج وکړو او هغه وای پرون د پیښور انتظامیه سره د دوی خبرې اترې شوې او دوی د روټای نرخ نه سیوا کول باندې رضامن شوی دي.
اکه مونږ دغه 15-20 کې روټه خرڅې دو اوس هم ماکه شه ده مونږ نه وزن کم کړی دی او نه روټه مونږ غرانه کړی دی. مونږ پرون د انتظامیه سره مونږ تعاون وکړه, صوبایي حکومت سره مونږ تعاون وکړه او مونږ هرتال مات کړ چې عوام ته تکلیف وا.
خو د پیښور فردوس علاقې کې د کپړی کاروبار کوونکو محمد اقبال خان وای دغه احتجاج په محل دوی پرون ټول ورځ لوګه تیر کړه.
پرون جیدل ته ارتالو موږ تر جی پی نشپک کسان کار کوي شاګردانی تاسو یقینو کوي چې پرون موږ راغلیو کنه موږ ته بازار کې روټی نه دی ملاوي شوی. شاګردان غریبانه نه موګیو نو زموږ د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې یو خدا ریټونه چې کم دي کم از کم کنو ریسم نیوي دا پېټرول او دا چینی وړي وړه دا زموږ د غریب سړي د پاره دا باید چې دا ارزانه شي. نور کدا گاڑی دی یو شه دا غټ ژوند ګرانشي سمتره موږ غریب سړي په استعمال کې دا وړو چینی وړي پېټرول دا زموږ په استعمال کې راځي نو موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې دا ارزانه شي.
نومان احمد چې اشرف روډ باندې دکان لري وای د پېټرول او ډیزل اوچت نرخونو د لاسه اوس کا تګ راتګ هم مشکل شوه او کو د خوراک سيزونه او روټای هم ګران شوه نو نور بس کوي خو ډوډۍ به کم خوري.
اوس په ګروټو والا بل لنج مسله جوړ کړې ده. پرونه مونږ د کورنر وړه او هغه کم شو دل تس کسانو دسی نه حرم تیر کړې ده نو اوس په ګورو چې نور به مخ کې سګيږي مونږ په حساب نه پويګو چې کم طرف ته لړ شو روزګار هم داسې خراب دی سر نه را شو ماخامو پوری مونږ دلته دوکان کې دوه کسان یو نو پهلا بم چې روټۍ مثال خبره دوه روټۍ درې روټۍ بم خوړلې د تقریبا 65 روپو برادلې نو اوس په غم د سلیو نیم سلو پور راځي نو بس حالات ډیر دغت سایت ته روان دي ډیر مشکلات بشي د زندگی تیرول بیا باقی دی ګرانه کې.
د پیښور په مارکیټونو بازارونو او دفترونو کې کارکونکو او مزدوران درستی ګرانی بوج سره تومره پریشان شوي دي چې ورسره فکر پیدا شوي چې کدو خوراک سکاک سيزونه هم داسې ګران شو نو دوی به د کار په محل دغه د یو وخت وړای خوړلو وس هم نه لري. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه یو ای دی وا پیښور.
تاسو د پاکستان څخه وابریدل او دغه ریپورتونه ولیدل چې هلته په ګرانۍ په خلکو باندې څه اثرات غورځولي دي. خو په امریکا کې هم ورستر بلې ګرانۍ په زیاتېدو ده. زموږ سره به په دې اړوند زموږ سره په خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام صاحب راغلی دی او هغه سره به غږیږو تفصیل به ترې اخلو. د سکایپ په لیکه د ستړي مشې په خیر راغلی.
ډېره مننه منازه شهید.
محمد اکرام صاحب د امریکای مرکزی بانک د زیاتې ګرانۍ کنټرولولو لپاره د سود شاره 0.15% سیوا کړې ده او مرکزی بانک د سود شاره کې د دې زیاتوالي مطلب څه دی او په اقتصاد و د دې اثر څه وی؟
یقینا دلته په امریکا کې او وړاندې چې هم تاسو کوم ریپورتونه واوریدل نو ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده. انفلیشن تیر د مې میاشت کې چې کم رپورت راغلی نو په امریکا کې ګرانی 8.6% تر رسیدلې و. په پاکستان کې که سم دا 14% دی خو په امریکا کې ځکه دا ډېره ګرانه ده چې په تاریخي توګه باندې په امریکا کې ګرانی یا انفلیشن دا 2% پاتې شوې ده. د دې د وجې هر څه ګران شوې دي. په امریکا کې تیل د تیر کال په مقابله کې 15% په ایوریج یا مجموعي توګه باندې ګران شوې دي او ځینې ځایونو کې د دینو هم زیات ګران شوې دي او د خلکو لپاره بیا دا نه صرف تیل دی بلکې چې کومو دکانونو ته خلک لاړ شي هلته هم قیمتونه ډېر ګران شوي دي. د دې اندازه کې دیشي 8.6% چې نه صرف په امریکا کې بلکې د 8 نړیوالو ملکونو کې کله یو ایوریج راوستل شوی دی او اوسط چې هلته ګراني څومره ده دا 9% ده کوم چې ډېره زیاته ده. نو په ټول د ټول دنیا په 15 ملکونو کې انټرست ریټ یعنی د سود شرح سیوا شوی ده. د دې غټه وجه دا وي چې ایزی منی یا په اسانه باندې پیسې اخیستل د کورونو د گاډو د نورو لوی خرچو لپاره چې بینکونه خلک اخلي په مغربي ملکونو کې ډېر خلک پیسې د بینکونه اخلي. د پاکستان او د هندستان یا د افغانستان په رنګ نغد پیسې ډېرې کمې خلکو سره وي. دغه پیسې ایزی منی یا اسانه باندې ترلاسه کیدونکي پیسې هغه کمې شي یعنی د خلکو د اخیستو چې کم وسته پته هغه نسبتا ټایټ کی دي تا ټایټ مانیټری پالیسی وي چې د خلکو د سيزونو چې کم اخستو کم رجحان دي هغه کم شي طلب او رسد کې په طلب کې کیمرا وسی شو رسد سی واشو. نو د دې د وجه دی غواړي چې په ګرانۍ باندې قابو راوستي شي ځکه چې هر څه ګران شي بي دي. مارګیج ریټونه چې کم دي دا په تاریخ کې تر ټولو پورسته کولونه کې دا ډېر لوی کچې ته رسیدلې دي 15.8% ته رسیدلې دي دیش او کالو چې کم مارګیج دي. او زبر د ګرانې د شرې زیاتواله موازنه به دې سره کم چې د 1990 نه را پدې خو په دومره لوی کچه باندې په امریکا کې د انټرست ریټ سی واقع شوی دی. په برتانیې کې هم سی واقع شوی دی په سویټزرلند کې هم سی واقع شوی دی په هندستان کې په جاپان کې په دې ټولو ملکونو کې او د دې غټه وجه هغه د ګرانې کنټرول کول دي.
اکرام صاحب امریکا کې ځینې بانکونه او همدارز اقتصادي څیړونکو د اقتصادي بحران په اړه ویرې خي دا ویرې څومره زیاتې شوې دي او د عامو خلکو لپاره دا څه معنی لري؟
یقینا دا یو دومره ټریکی یا عجیب صورتحال وي چې خلک نه پوهیږي خاص کر اقتصاد پوهان او بیا د امریکای فدرل ریزرو او د دې سره نورم چې هغه ګرانی څنګه کنټرول کی آیا دا د طلب او درصد مسله ده او که نور څه مسله ده. دی وخت کې خو یقینا دا د طلب او درصد مسله جوړه شوې ده. د راتلونکي ګرانی نم څوک نه خبر د امریکای د فدرل ریزرو چې کومه اداره ده چې هغه سره د دنیا ګنش میر پی ایچ ډی وی ډاکټران ور سره او دا شان د دنیا په نورو ملکونو کې هغه نه کوي چې راتلونکي میاش په آیا ګرانی هم دا شان وي که کته بدی او که په بره بدی. که په بره زی نو دا نور هم حالات ګرانه وي. یو خبر ته انټرست ریټ سی واقع کیږي بل خبر ته ګرانی سی واقع کیږي. د امریکای جې پی مورګن چیس کمپنی یو ډیر لوی کمپنی دا د سلونو راهسي تاریخ لري په امریکا کې. هغه وی چې کوم سروي کړی دا او د هغوی چې کوم ډیټا او شمیره ده د هغې مطابق هم روان کال په امریکا کې د اکنامیک ریسیشن یا د اقتصادي بدحالۍ ځینې خلک ورته کسات بازاري هم وي د دې چې کوم امکان دی هغه 15% ته رسیدلی دی. ډېر اقتصاد پوهانو او ډېرو لویو ادارو په راتلونکي کال کې د اقتصادي بدحالۍ پیشبیني کړې وه خو اوس دا نورم سیوا شوې ده او وای روان کال کې لري 15% امکان سیوا شو. او
ځکه اکرام صاحب دا د امریکای سره سره په نړۍ کې د ګرانۍ یو اقتصادي بحران یا کړکیچ راتلونکي په اړه څه وړاندوینه کیږي یا پیشبیني کیږي؟
یقینا په ټوله دنیا کې د ګرانۍ اوس هم پیشبیني شته تر څو چې په د یوکرين جګړه روانه وي دا هم یو د محرکاتونو یو عامل دی. د پچین کې د کووډ یعنی د کورونا مخنیوي لپاره هلته اوس هم ځینې سخت حفاظتي ګامونه پورته کول کیږي. د هغې د وجې په دنیا کې د شیانو چې کم طلب دی هغه نورم سیوا کیږي او رسد یې هغه شان نشته دی. او د دې سره سره یو انټرنیشنل یا نړیواله فینامینا یا مظهر دا جوړ شوی دی. نو یقینا کدا هر صدا سی وی گرانی هم سی واکیږي او ورسرا بیا بیلابل ملکونه انټرست ریټ یا د سود شره سی واکبي نو په ټولو دنیا کې د اقتصادي بدحالې امکانات نور هم زیات شي بدی. یاره دی وی چې په کال 2008 کې په امریکا او د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې داسې اقتصادي بدحالي راغلی و چې هغه د امریکای لوی لوی بانکونه هغه دیوالیه کړو. دیوالیه مطلب دا دی چې هغه په هغه کې د خلکو په اربونو ډالره پیسې ډوبې شوې وي او د امریکای حکومت د ځینې نورو لویو ادارو د بچ کولو لپاره هغه ته بیا پیسې ورکړې وي.
ډېر زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ.
ډېر مننه تاسو.
د وی ګرانو لیزونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. نور مهمه سیمه ایز ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به وروسته په خبرونه کې شاملونه هیله لرو چې را سره مل پاتې شي. د مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د بخنې نړیوالی ادارې له طالبانو وغوښتل چې ټول نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او بل ورته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن یا شورا په افغانستان کې د ښځو په حالت باندې سختي اندېښنې خولي دي او روسي خبرګونونه څه دي راځي چې
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې طالبانو دا وخت کومې پالیسۍ خپلې کړې دي هغه امتیازي، غیر منصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. بیان کې په نړیوال ورورولې غږ شوی چې دوی غوښتنه کوي د طالبانو حکومت ته د خبرو په وخت جنکو د تعلیم په اړه سرکر خراخ کړي شي چې طالبان باید د نور ځن پرته د هر عمر جنکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ د میرمنو د حقوقو څانګې مشر حیدربار هم تیرونه د ایچ آر ډبلیو په وپاړه په لومړی مخ چاپ شوی یو مضمون کې لیکلو چې په افغانستان د واکمن کېدو راهیسه په خصوصي توګه د جنکو او میرمنو د لپاره حالات ډیر خراب شوی دي او په تیرو لسو میاشتو کې دا بحران زیات شوی او دوام لري. دغه مضمون کې د افغانستان طالبانو په ضد سختو ګامونو ضرورت ته په سرخط سره چاپ شوی او پکې حیدربار لیکلی وو اگر چې ګڼ شمیر حکومتونو د جینکو په ثانوي تعلیم د بندیزونو ذکر او د طالبانو لخوا د افغانستان میرمنو د زورل کېدو په ضد غږ پورته کړی خو دا کافي نه ده. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان دا هم غوښتنه کړې وه چې نړیوال حکومتونه دې د عملی ګامونو د لارې طالبانو ته وخایي چې د افغانانو په خصوصي توګه د جنکو او میرمنو تعلیم دفاع پکې ښکاري او باید د دې لپاره په طالبانو فشار زیات کړي شي. افغان طالبانو د امنیسټی انټرنیشنل په تازه بیان سره خبرګون نه دي ښکاره کړي خو د جون په شپږم نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د ټویټ د لارې په یو پیغام کې د بشري حقوقو د سازمان د هغه اندېښنو تردید کړی وو چې پکې ویلي شوی وو طالبانو د واکمن کېدو وروسته افغانستان کې یو شمېر بېګنا خلک او مخالفین وجلی دي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویلي شوی وو چې اوس مهال افغانستان کې بشري حقوقونه د تیرو شلو کالو د حکومتونو په پرتله ډېر خوندي دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې افغانستان کې د جنکو د لوړو زده کړو د اسانتیا او برابرولو د دې غوښتنو ترڅنګ د اقوامو متحده سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش پرون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلیو د اوکراین نه تر افغانستان او بیا میامار او افریقایي هیوادونو مالی پورې د سولې په خبرو کې خزي به برخه پاتې کیږي او دا ښایي چې د قدرت د نظام سره ناسم کار روان دی او د سړو بالادستی دویتا ماته ورکوي. اخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ای سی آر های کمشنر مشیل بیچلټ په ټوئیټر یو پیغام کې ویلي دي چې د انساني حقوقو کونسل یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د صورتحال نه خبر کړي. دی ویلي دي چې هغه دا خبره په ډاګه کوي چې دا وخت دوی په افغانستان کې سویني دا په خزو باندې یو منظم ډول ظلم دی. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی.
بیا هم د افغانستان په تړاو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته ځو چې د افغانستان د ستري محکمې یو شمیر خزینه کارکوونکو د چهارشنبې یا شروع په ورځ په کابل کې لاریون کړی دی او دوی وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې یې تنخواګانې نه دي اخیستي. د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې ده چې خزینه مامورینو ته په کور کې معاش ورکوي. بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې کله راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي شاوخوا 900,000 کسان بیکاره شوي دي چې 21% یې میرمنې دي. راځئ چې دغه تفصیلي ریپورټ چې د آشنا تلویزیون خبریال وحید فیضی تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د ستري محکمې یو شمېر خزینه کارکوونکي وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړ شوی. دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره نن په کابل کې لاریون وکړ.
دوی ټول قاضیان یې په کور کې نیولي او همدار د دوی د امر او د دوی د دین د ترجمې په حساب ښځه قاضي نشي کېدی. او تاسو پوهیږئ چې دا مهال تر 250 هم زیات قاضیان پرته له تنخواګانو په کور بیکاره ناست دي.
شما شاهد هستین کې
خو طالبانو تل ویلي هغه مېرمن چې په کور کې دي ورته معاش ورکول کیږي. د افغانستان د بیرغون لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش اداره سیګار وای وخت د طالبانو لرسیدو سره شاوخوا 900,000 کسان بیکار شوي دي چې 21% مېرمنې دي. سیګار وای تر 2000 کال پورې مېرمنو د افغانستان د کاري ځواک 10% برخه جوړوله.
لپاره مرغه وایم چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې ښځو یوازې دا چې خپل ابتدایي د زده کړو حقونه له لاسه ورکړي دي، ښځو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي، هغوی په کور کینول شوي دي او یا هم د هغوی سره دوګونی چلند کیږي او هغوی ته امتیاز په عین وخت باندې نه ورکول کیږي. دا چې اوس د سترې محکمې قاضیانو
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د رسنیو د خاموشولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان یوټیوبر اجمل حقیقی نیول کېدو ته په اشاره ویلي چې د طالبان دغه اقدام د بیان ازادۍ زپلو لپاره دی. خود طالبان د استخباراتو اداره وایي افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور نیولي.
طالبان او افغانو رسنیو ته امر کړی چې هیڅ ټول معلومات چې طالبان حکومت تر نیوکو لاندې راولي خپاره نه کړي. ټول تفریحي پروګرامونه د ډرامو موسیقي تړل شوی او خځې په رسنیو کې ډېره په مشکله کار کوي.
طالبان د آزادو رسنیو خبره کوي خو ورورو په غیر مستقیمه توګه مطبوعات تر خپل کنټرول لاندې راولي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم د طالبان لخوا د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او له هغو څخه یې غوښتي وو چې نیول شوي خبریالان بیرته خوشي کړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اوریده مهال زو د یو بل نړیوال ریپورت ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو دی چې د جون 30 د کډوالو نړیوال ورځ ده او د امریکا غږ د کوریج د برخې په توګه جینا ډولو له یو افغان سره خبرې کړې دي چې په افغانستان د طالبانو د کنټرول وروسته یې هیواد پریښی دی او کورنۍ سره یې د امریکا کالیفورنیا ایالت ته راغلي دي. دا راپور درته زموږ همکار مجاهد جواد په خپل غږ وړاندې کوي.
ابو بکر سمون چې په افغانستان کې یو اکاونټنټ و د هیواد د پریښودلو هیڅ تکلې نه درلود او هیله دا و چې د امریکا له وتلو سره به هلته یو ګډ حکومت جوړ شي.
ما بیا هم هیله درلودې. هر کس هیله لرله چې حالات به سم شي، د سولې تړون به وي او افغان حکومت به د طالبانو له مشرتابه سره د سولې په تړون موافقه وکړي او هر څه به لا ښه شي.
خو حالات ښه نه شول. کله چې طالبانو پاکس کې کابل ونیو نو سمون چې په خواهی د امریکا حکومت سره کار کړی و په خپل کورنۍ باندې وویرېده. یو له هغو نیکمرغو کسانو څخه و چې په چټکۍ سره یې د امریکا ځانګړې ویزه ترلاسه کړه. دی له خپلې مېرمنې او درې ماشومانو سره د امریکا د تخلیې الوتکو ته پورته شو. دغې کورنۍ په ټکساس کې 45 ورځې د کډوالو په یوه پنډغالي کې تېرې کړې مخکې له دې چې په سان ډیاګو کې له خپلو خپلوانو سره یوځای شي. سمون چې اوس لری کار کوي وای تر اوسه په افغانستان کې یو دند ساتلی ده.
زمون دفترونه سهار 8 بجې په افغانستان کې پلانسته کیږي. دا دلته د امریکای په سانډیګاو کې د شپې 8 بجې کیږي. زه دلته د شپې کار کوم او د ورځې لخوا بیا لږ خوب کوم.
سمون وای د سان دیګو د مسلمانانو ټولنې د دوی هرکلی وکړ او په امریکا کې د ژوند په چارو کې ورسره مرسته وکړه. اوس دی له نورو کډوالو سره کار کوي چې په دې نوي هیواد کې خپل لار ومومي. د سیمې د دارالعلوم جماعت امام شکیب نوابی وای
زه هڅوم چې زغم ولري. زه هڅوم چې په صبر سره په دې هیواد کې زیات څه ترلاسه کولای شي او په ورته وخت کې دلته خپل مخه ته کار وکړي ترسو تاسو له دې هیواد څخه ګټه واخلي.
سمون وای د خپل ماشومان لپاره امریکایي خوبونه لري خو نه غواړي چې خپل افغاني ریښې له لاسه ورکړي.
I do want them to become Americans but I also do want them to be at the same time Afghans.
زه غواړم چې دوی امریکایان شي خو دا هم غواړم چې په ورته وخت کې افغانان هم وي. زه غواړم دا ټول اړخونه برابر مخې ته لاړ شي. زه نه غواړم چې دوی یوازې په یبه ژبه پوهوي بلکې په درې ژبو چې هغه زمونږه ملي ژبې پښتو او دری او دلته انګلیسي ده. زه غواړم دا درې واړه ژبې زده کړي او زه سخت کار کوم چې دا هدف ترلاسه کړم.
سمون دا مهال په دې کار کوي چې په امریکا کې د اکاونټنټ سند ترلاسه کړي او هیله لري چې خپل شخصي کاروبار ولري لکه چې په افغانستان کې لاره. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ډي سي.
یا هم زو د سیمی ولوري ته د افغانستان څخه لنده میوه پاکستان ته راوړونکي ځایی تاجران وایي چې پاکستانی چارواکو لنده میوه پاکستان ته راوړلو باندې بندیزونه لګولي. راځي چې د دغو ځایی تاجرانو غبرګون او غږونه واورو او د دې ترڅنګ د دې په اړه نور تفصیل نعمت الله سرحدي د چمن څخه تاسو لپاره په دغه راپور کې لري.
د افغانستان څخه د چمن لاري لندي تازه میوه راوړونکي بیوپاریان وای چې د کندهار د انګورو سیزن شروع کېدو سره چې دوی او چمن او پاکستاني ګمرک ته انګور راوړل پاکستاني چارواکي اوس نور محصول کوي. چې دا وخت پر چمن پوله په پاکستاني ګمرک د انګورو څخه ډک مرشان ولاړ دي او پکشي انګور د خرابېدو سره مخامخ دي. دغه انګور پاکستان ته راوړونکي یو بیوپاری روزي خان وای چې پاکستاني چارواکي مخکې ودی ته نه دی ویلي چې تازه میوه او پاکستان ته امپورټ بندي و چې دوی ګمرک ته میوه راوړي محصول نه ورکوي.
د فرش سیزن شروع شوی دی لیکن د پلانټ پروټیکشن د وجه څه دی مطلب زموږ ډیر معلومات چې دغه په ګمرک ولاړ دي د دې سره هیڅ پروف نشته هیڅ ثبوت نشته چې مطلب دا شی باندې ځکه لیکن کسٹم والا چې دی هغه دې چې ته ګسالایده مطلب مشتوی لې چې دا شی الاوډ دی راوي لیکن پلانټ پروټیکشن والا چې دی هغه بند کړی دی.
دلته پر چمن پوله بابې دوستي ته ورسره پاکستاني ګمرک د ګمرک چارواکو څخه وپوښتل پر کوم اساس پاکستان د افغانستان تازه میوه او خپل دولت ترولو باندې بندیز لګولې دي. نو د پاکستاني ګمرکاتو یو چارواکي زبیر اوان وویل چې د پاکستان لخوا د افغانستان څخه پر تازه میوه پر امپورت د ګمرکاتو څخه کیسه بندیز نسته. یوازې د کوارنټاین څه مسله ده چې د امپورت ډیوټي لګولو په محل د کوارنټاین سرټیفیکټ لازمی وي خو دغه سرټیفیکټ ورکوونکي محکمه دغه اموالو کلیرنس نه کوي. خو د کسٹم کلیرنګ ایجنټ سازمان یو مشر اسماعیل اسفزی وویل چې د کسٹم چارواکو د امپورت ډیوټي د دغه کندهار د انګور د لګولې ده خو بیا هم کلیرنګ نه کیږي. محکمه کوارنټاین خپل ځان ځانی کوي.
پنځو شپږ تا یو غاړی دا چې یعنی انګور ولاړ دی په افغانستان ګمرک کې دا یو غاړی کشتم والا وسره علاقه بالکل د خرابې دوسه یعنی دا چې یو هفته سه غاړی یعنی له ولاړ دی کوارنټین والا زبانی مرتوی چې دا بند یعنی افغانستان چې کوم پرش راځي و یغه بند علاقه لیټر یو ثبوتوم نشته چې و د دوی سه ثبوت وای خو مر نه راوړی.
خو وی وی دی وادل ته پچمن ګمرکاتو کې دغه کوارنټین میکمه د چارواکو سره د پښتول هيڅ وکي خو هغه د څو ویلو څخه ډډه کول پر ګرځنده ټلیفون یوازې دا وویل په کراچي کې د دوی مرکزی دفتر څخه د معلومات ترلاسه کړل سي. دغه کوارنټین محکمه د مختلفو خوراکي توکو د ازموینې چې انساني ځان ته زیانمن نه وي او د پاکستانی میوجاتو پر قیمتون اثرات نه اچوي د دغه کلیرنس سرټیفیکټ ورکوي. کڅه پاکستان د بارن هیوادونو څخه پر توې شیان د امپورت باندې بندیز لګولې دي خو د افغانستان سره دغه بندیز نسته. د تزايد بیا پاریان وای چې دغه تازه میوه د تورخم خرلاچی غلام خان او انګور اډي څخه په پاکستان ته امپورت را روان دي هلته څه قسمه بندیز ور باندې نسته. نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د بلوچستان صوبې اولوري ته چیرې چې د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې د پښتون زده کوونکو سازمان پی ایس او لوري د پاکستان د سینټ د غړي د او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند آیات لتی مشر عثمان خان کاکړ لومړی تین یا تلین یا کلیز اول منزل شوله. عثمان کاکړ د سیاست او فکر په اړه زده کوونکي څه نظر لري؟ راځي چې د ډیوي همکار او خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
مانم روشانه خان دا او ز د بی ایس آی آر ډپارټمنټ سټوډنټ يم. او مجنن د کوټي پونتن کې د پی ایس او د صدارت لاندې د شهید عثمان الله اول تلین لمانځو. نو زه به سه پښتنه پیغلې دلته د شرکت لپاره راغلی یم چې موږ د پاکستان ریاست سره د دې غشتنه وکړو او دا پیغام ورکړل سو چې موږ د شهید عثمان الله د مرګ شاده د کوم ظالم لاس وو داغه تحقیقات وکړل سي. او موږ دا غواړو چې د شهید عثمان الله چې کوم هغه نظریه وا او کوم هغه سیاسي اصلي کوم چې سیاست فکر وو د دا کوم تک لار او د نور پر مخ وو یسو او هاي وو ته د شي د هر مظلوم کام ته ځکه عثمان الله د ټول مظلوم کام आवाज وکړه سندای او سرایکای او هغه بلوڅ. نو موږ غواړو چې دا هغه چې کوم نظریه وا دا نظریه د یووالي کوم نظریه چې دا موږ هر یو پیغلې هر یو ځوان پورې ورسو د دې نه د دې لپاره موږ دلته راغلو.
د دا ز په دې کام د پاره د دا پښتون کام د پاره د دا مو کوم کام د پاره ډیر یې ځلې وکي.
مانم سیف الله خان د پښتونخوا سټوډنټ اورګنایزیشن د جنوبي پښتونخوا ځون زونل اورګنایزر يم. تاولې د دلته په دې کوټي یونیورسيټي کې د ډیګري کالج د ساينس کالج د اکی یونیورسيټي د لا کالج او د پولیټیکنیک کالج ټول وستون کې راغلي د کوټ یونیورسيټي سټوډنټان دلته راغلي ول د عثمان لالا ول سینیول مانزي موږ د اتین په دې د ټول مانزي چې عثمان لالا سیاست شروع کړی دی د پښتونخوا د چ کوم وستون کې وی دی د پښتونخوا سټوډنټ اورګنایزیشن د کوټ یونیورسيټي په 1901 کې سیکریټري پاتې شوی دی. بیا د هغه بعد د 1908 کې د پښتونخوا سټوډنټ اورګنایزیشن مرکزی سیکریټري پاتې شوی دی د شپږ وېس په کلو په عمر کې. نو د پښتونخوا سټوډنټ اورګنایزیشن له ورکر بیا تر مرکزی سیکریټري پورې پر هر وعده دی پاتې شوی دی تنظیم د پاره کار کړی دی تنظیم پر مخ وړی دی. نو د عثمان لالا پر کوم سیاسي ژوند وو د هغه پر کوم تعلیمي ژوند وو د هغه پر تنظیمي ژوند چې کوم وو پر هغه باندې ډیر ملګرو په رڼا او په تفصیل سره مجلسونه وکړو چې عثمان لالا د خپل کام خبره کوله د خپل وطن خبره کوله په دې ملک کې د جمهوریت خبره کوله د پارلمان خبره کوله دا خبره کوله چې دلته به د قومونو حقوق برابر وي دلته به د پارلمان بالادستی وي. څلور سلویش کال چې کوم د سیاسي مبارزه ده هغه تر ډیر ستختو تر غوټو پړاو راوتلې ده. د زموږ د وستون کوم د ارمان دی دغه موجود دی چې موږ به د هغه تنظیم چې کوم خانشي دی بنیاد یې شي وي نو دغه زموږ د مرام چې د دغو شهیدانو د دغو اتلانو پر لار روان.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او هم د سیمې په تړاو غواړو چې د بل مهم ریپورت ولوري ته او لار شو چې قانوني چارو په هان وایي د قوانینو نه عملي کېدو لکبله زیاتره میرمنې یا خزي د وراثتي حق څخه محروم دي او دوی ته دغه حق نه ورکول کیږي. دوی وایي چې خزي د مجموعي آبادی یا نفوس د 50% نه زیاتې شمیر جوړوي چې دوی ته د قوانینو په اړه په هور کلشي نو زیاتره خزو ته به دغه حق ترلاسه شي. نور تفصیل ستاسو لپاره په دغه راپور کې چې فرید شنواری لسیمې څخه تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوي.
قانوني چارو پوهان او دینی عالمان وای په ټولنه کې زیاتره قرآنی خپل خويندو او لورو ته په وراثت کې حق نور کوي او دغه عمل د شری احکاماتو ترڅنګ د ملکی قوانینو نه هم په لو یا کچا سرغړونی دي. دوی وای په پښتنو سیمو کې خزه د خپل حقونو او قوانینو نه نه خبري دي او هم دغه وجه ده چې دوی په وراثت کې د خپل حقونو نه لري پاتې شوې دي.
زموږ په شریعت کې کتاب سو وګورئ اکثر زمواري د ګټه د اخراجات هغه پسړو چول شوی دي په نارینه باندې په زنانه باندې هغه شان زمواري نشته خو بیا هم شریعت اغلا غیر حق ور کړی دي او هغه معلومه خبره دي چې دوه لوریان د یو زوی عمر حصه وړي حالانکه په دې لوریانو باندې زمواريان نشته خو بیا هم حق ور ورکړي. یو زنانه د مور په حیثیت خپل حق لري، د خزي په حیثیت هغه خپل حق لري، د لور په حیثیت باندې خپل حق لري، کله د خور په حیثیت باندې هغه حق لري.
په دینی چارو په هلرون کې تنانوي د حکومت او انتظامیه هم ځمواري جوړیږي چې د خزو د وراثت حق په اړه شری احکامات عملی کړي.
څنګه چې یو ډاکو د شمال په زور باندې واخلي، یو غل د شمال په زور باندې واخلي، هغه غل نه هغه ډاکونه د پردی مال اخلي او حقدار ته ورکوي، نو دغه شان دلته هم پکار ده چې کوم نارینه د یو زنانه په حصہ شریح حق باندې قابض شو، رور د خور په هغه قابض شو، یا ماماګان دي د خورینو په مال باندې د خور هغه حصہ غیته نور کیارې طریقې سره، نو په کار ده چې انتظامیه دغه کسته د واخلي هغه کسته حق عمر کې او د چټال مټول کړي او خامخې خلک پریشان کړي دغه ول مناسب سزا هم ورکي.
قانون پوهان وای په مرکزی کچ او خیبر پختونخوا کې په وراثت کې د خزو د حقونو په اړه قوانين جوړ کړی شوی خو باید عملی کولو د لپاره هم ګامونه اوچر کړی شي.
نو د دې کې پهلنی شي د زمونږ پختنو چې کوم زمونږ ریواجونه دي، اغه ریواج او زمونږ چې کوم په مزغو کې زمونږ یو غند دي، زمونږ په مزغو کې چې کوم زمونږ خويندل هیڅ نه ورکول یا په دلالچ ته زمونږ په دې ذهن کې او زمونږ په دې ځل کې چې ټول اسمکه به صرف نارینو ته ملاويږي او زنانو ته نه ملاويږي او چې د ازمکه مونږ سنگر دین ټول خپل واخلو، نو دا شی چې ټول نه زیات کنټرول پلی کوي ځکه چې قانونو نشته دي. خو دوی د سلاري په دې منځ کې پیدا کی چې کوم کې زنانو ته ډېر غټه یو مسله جوړ شي چې کوم سولف کولو کې اوم ډېر زیات ټایم ولګي.
نومان موهب کاکا خیل وای په خیبر پختونخوا کې په کال 2019 کې د خزو د ملکیت حقوقو په اړه قانون جوړ شو او اوس دوی تازر انصاف ملاويږي.
او زه وایم چې په دې باندې کار کول پکار دي چې هر لار کو سکی په جمعاتونو کې او په خلکو کې چې کم د هیلت ورکران دي یا د سې خلک دي چې کم ار یو کور ته او ار زنانه ته غیر سیدی شي اغي ته پکار ده چې دې قانونونو خزو ته وای او ورته وای چې نه تاسو خپل زمکه غشتي شي او د نارینو مقابله زر غشتي شي چې نارینو ته په دې سلويخ کال کې زمکه ملاوي دي شي، نو تاسو ته په شپې تو روزو کې ملاوي دي شي، نو پکار ده چې تاسو خپل ټول نمخ کې عدالت ته لاړ شي.
قانون پوهان وایي که خطو ته د خپل قرآنی او تنانو له اړخه په وراثت کې حق ورکړی شي، نو دې سره دوی مالی حالت ښه کېدای شي او ښځې په خپلو پښو ودرېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا مهال بیا هم زو د سیمې ولورې ته د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې د پولیو دوی نورې تازه پیښې مخې ته راغلي دي. سخت کال پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې لسو ته ورسېدي او دغه لس واړه په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوې دي. د شمالي وزیرستان د صحت ضلع مشر ډاکټر شمس الرحمن وی وی ډیوه سره خبرې کړې دي او په دې اړوند یې څه ویلي دي. راځئ چې دغه ټول تفصیل د ارشد مومن څخه
د شمالی وزیرستان د صحت ضلع مشر ډاکټر شمس الرحمن وی ویډیو ته د پولیو دوه تازه پیښې تایید کړې او ویل دا پیښې د میرلی او دوسلی په سیمو کې مخې ته راغلي دي. هغه وویل په شمالی وزیرستان کې خلک اوس هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه ډډه کوي ځکه ماشومان د پولیو ښکار کیږي. نوموړي زیاته کړه د دوی ټیمونه کور په کور ګرځي خو خلک ترې ماشومان د څاڅکو ورکولو نه پټي.
چې څومره ټیمونه دي هر کور ته ودرېږي، هر کور ته ودرېږي، مو هر کور ته ځان هم رسولې دي.
ډاکټر شمس الرحمن اویل دوی هڅه کوي چې د جرګو د لارې د خلک قانع کړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او ماشومان د تلومره مازورۍ نه بچ وساتي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو وروستۍ پیښه هم د روانې میاشتې په لومړیو کې مخې ته راغلې وه او د دې نه وړاندې نورې ټولې پیښې هم په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سید کمال شاه ډیوه ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونو رپورټ کېدو سره د دې وایرسو افغانستان ته هم د روښتو خطر موجود دی. نوموړي وویل په خاصه توګه د وایرس تلو خطر پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو ته ډیر دی، ځکه چې دا ولایتونه له وزیرستان سره د ډیورنډ په کرخه پراته دي او تګ راتګ هم موجود دی. خو ډاکټر شمس الرحمن ډیوه ته وویل افغانستان ته په تلونکو لارو باندې خصوصي ټیمونه موجود دي او چې کوم ماشومان افغانستان ته وړي په لازمي توګه ورته د پولیو ویکسین ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان د قومي سملې غړي او د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وایي دا ډیره اهمه موضوع ده او ډیره سنگینه مسله ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل یو خدغه سیمو ته ډیره توجه نه ده ورکړل شوې او بل لا چې د پولیو ټیمونو په کارکردګۍ هم خلک پښتنه راولاړي چې دوی هر ځای ته نه رسیږي. هغه زیاته کړه
خو د ټولو نه غټ ریزن د دې چې کم د هغه د سکیورټي د بدامنی ده.
هغه ویل دغه مسله وخت په وخت د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده، خو په دغه لړ کې زیاتې ځمواري د خیبر پښتونخوا حکومت جوړیږي او هغه سره هم په دغه موضوع بحثونه شوي او په کار ده چې دا سنجیده مسله وګڼل شي. پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې د پولیو لس او تیر کال یو پیخه مخې ته راغلې وه. په کال 2000 کې په پاکستان کې د پولیو څلور اتیا پیخې رپورټ شوې وې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ری وی ګرانو لیدونکو د ملکیا څخه مننه. که تاسو غواړئ چې زموږ نوري خبرونه هم په ټي وی وګورئ نو کولای شئ چې په خپل کور کې په ډش ټي وی یا په سټلایټ باندې دغه خبرونه په 103 چینل باندې یوټل سټ 70 بی باندې وګورئ. دا مهال زو د یو بل نړیوال ریپورت ولوري ته د شام یا د سوریې یو خبريال چې امریکا غاک ته هم کار کوي په خپل هیواد کې د بمی بریدونو لکبله خپل خار پر خودو باندې مجبور شوې ده او هغه په دې وخت توکي د کډوالو په یو کیمپ کې ژوند کوي. کیمپ کې چې چیرته چې هغه ورته خپل کور وایي د هغه د ژوند په اړه څه نظر دی. د وی او ای خبريالې سروان کاج په ریپورت کې تفصيلي تاسو ته بختور شاوړاندې کوي.
لتهرو څلورو کالو راځي خبريالا نوروز راشو د کډوالو دا کیمپ خپل کور بولی چې د شمالي شام په شهباسي مکه جوړ دی. کال 2013 کې چې کله د ترکی ټانکونه په افرین خار کې د دوی په کورونو وروختل نو دا خبریاله هم سره د خپل کورنۍ د نورو زرګونو خلکو په څیر محفوظ سیمو ته په تیښته مجبوره شوه. دغه وخت په بمباری کې دغه کور تباه شو او پلاری وجل شو. اوس هغه د نورو کډوالو سره په دغه کیمپ کې ژوند کوي. خپل دردونکو قصه داسې وایي:
زما د پلار مرګ ماته د دې خبرې احساس نور هم راکړو چې صحافت څومره مهمه ده. د خبرې ز په دې پوه کړم چې څنګه خبريالان هم د داسې قصو برخه جوړیږي او هغه په خپل هم د دې ښکار کې دی شي. ز په دې پوه شوم چې زما په شان خلکو د پاره صحافت د روزګار نه علاوه هم ډیر سدي.
نرمن راشو چې عمر یو ډیر ښکاله دی په دغه کیم کې خپل زیاتره وخت د خپل غیر چاپی خلکو د ژوند په اړه وایس اف امریکا او نورو خبری ادارو له په رپورټونو کې تیروي. هغه سره خپل گاونډیان هم د خپل ژوند ترخه تجربه شریکوي.
یو خبره چې زی په کیمپ کې په اوسېدلو او خپل صحافت جاری ساتلو باندې مجبور کړم هغه دا ده چې ما هم هغه ټولې سختي ولیدلې چې نور کډوال تیریږي. ما وکتل چې داسې ډېرې قصې وسومشته چې نړۍ ته ښکارا کول غواړي.
سمره چې مرمن راشو رپورټونه خبروي دومره هغه ویني د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. کال 2019 کې هغه د یو داسې تن په ژوند رپورټ پور کړی وو چې په یو بمی چاودنه کې مستقل مازوره شوی وو خو د ډول وهلو هنر یې زده کړی وو. کله چې نور خلک د هغه په کیسه خبر شو نو هغه لای په کیمپ کې د ډول غږولو حوصله ورکړه. خو په کیمپ کې خبريالي خپل مشکلات هم لري. خبریاله راشو سره نه پوره زیشته او نه د خبریالۍ پوره ساز او سامان. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای معلوماتو ته رسائی او د بهر نړۍ سره رابطې د کډوالو لپاره ډېر ضروری دي. کریس بویان د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ترجمان دی.
I think that really there is nothing that speaks to the
زموږ په خیال دا سبل هیڅ څوک د کډوالو ژوند پاړه پوره حقیقت نشي ویلای لکه څنګه چې هغه څوک دغه کیسه کولای شي څوک چې په خپل له دغه ستونزې سره ژوند کوي
lived that story and survived to tell it.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په نړۍ کې د 100 میلیونو نه زیات خلک د کډوالۍ ژوند کوي چې 15000 پکې د مرمن راشو په څیر د شهبا په دې کیمپ کې دي. خغلې بویان زیاتوي یو ان ایچ سی آر او د هغوی ملګری ادارې دغه کډوالو ته مرستې او تحفظ ورکوي او هغوی تر خپلې کیسې په خپل د کولو موقع هم برابروي. راشو د جګړو د لاسه د بې کوره شوي خلکو आवाज دی چې ورله د نور کار کولو ډاډ ورکوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
امریکه اعلان کړی دی چې اوکراین ته به د یو بلین ډالرو یا یو عرب ډالرو په ارزښت نور وصله لیږي او د فرانسې صدر ایمانوئل ماکرون، د جرمني چانسلر اولف شولز او د اټلی وزیر اعظم ماریو دراګي اوکراین سره د ملاتړ څرګندولو په غرض د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کیف ته تللي و. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه راپور کې واورو.
د امریکای ولسمشر پرون اعلان کړی چې اوکراین ته به د یو بلین یعنی یو عرب ډالرو مالیت نور وصله لیږي او د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون، د جرمني چانسلر اولف شولز او د ایتالیا وزیر اعظم ماریو دراګي اوکراین سره د ملاتړ څرګندولو په غرض د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کیف ته تللی وو. صدر ماکرون وویل دا یو اهم وخت دی او د اوکراین ولسته د اتحاد پیغام لیږل کیږي. د وی او ای د ریپورت لمخې ماکرون، شولز او دراګي به د اوکراین له صدر ولادیمیر زلنسکي سره هم ملاقات کوي. د یورپي ملکونو مشرانو په داسې حال کې د اوکراین سفر وکړ چې یورپین کمیشن به دا فیصله کوي چې آیا اوکراین ته د یورپي ملکونو په سیاسي او اقتصادي اتحاد کې د شاملېدو لپاره د امیدوار ملک درجه ورکړای شي او کنه. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د امریکای کانګرس اوکراین ته د یو عرب ډالرو مالیت نور پوځي امداد منظور کړ. دا به له اوکراین سره د امریکایي پوځي مرستې 12مه برخه وي. د اوکراین لپاره د امریکای د وسلې او پوځي ساز او سامان د مرستې نوې برخه په داسې حال کې منظور شوه چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمالي دونباس سیمه کې ورو مګر مسلسل پرمختګ کوي. د امریکای د نېشنل سکیورټي کونسل یا ملي امنیت شورا ترجمان جان کربي په وایټ هاوس کې خبريالانو ته وویل اوکراین ته د یو عرب ډالرو په مرسته کې چې امریکایي پوځ به په مستقیم ډول اوکراین ته ورکوي د 350 میلیون ډالرو پوځي ساز او سامان شامل دی چې پکې اتلس هاویټرز توپې، شپږ دیرش زره د توپې ګولې یا مرمۍ، د هاویټرز توپو د انتقالولو لپاره اتلس موټر او نور وسله او ساز او سامان شامل دی. جان کربي وویل په نورو 450 میلیون ډالرو به د اوکراین د مرستې د ګام لاندې د ساحلي سیمې د دفاع نظام، ریډیو، د شپې په تیاره د کتلو لپاره آلات او نور سامان پینټاګان د وسلو جوړونکو کمپنیو نه اخلي. د فروری پر 23مه نیټه په اوکراین د روس د یرغل شروع کېدو راهیسې جان کربي وویل امریکای اوکراین ته د 914 میلیون ډالرو مالیت بشري امداد هم ورکړی دی چې پکې هغه 225 میلیون ډالر هم شامل دي چې صدر جو بایدن یې اوکراین ته د ورکولو اعلان د شروع یا چهارشنبه په ورځ وکړ. صدر بایدن په یو بیان کې وویل اوکراین ته دغه پیسې د اوکراین ولس د صفا او بو، د وایانو، د سیاحت، د خصمانی خوراک او د سرپناه لپاره ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په اوکراین کې ضرورتمندو ته به د بنیادی شیانو اخیستلو لپاره نغدي پیسې هم ورکول کیږي. صدر بایدن وویل د اوکراین د ولس زړورتیا، عزم او استقامت د ټولې نړۍ حوصله افزایی کوي. هغه زیاته کړه چې په داسې مهال چې اوکراین د خپل ازادۍ لپاره جنګیږي امریکا او اتحادیان به په شاول اړوي. امریکای له اوکراین سره د تازه مرستې اعلان په داسې مهال وکړ چې د امریکای د دفاع وزیر لوید آستن په برسلز کې د هغو 45 ملکونو د دفاع له وزیرانو سره ولیدل چې اوکراین ته وسله ورکوي. د اوکراین کانټیکټ ګروپ نومې ډلې سره په ملاقات کې آستن وویل مغربي اتحادیان باید اوکراین ملاتړ کوي چې د روس د یرغل په ضد خپل دفاع وکړای شي. په برسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې د امریکای د پوز مشر چیرمن جوانټ چیف اف سټاف جنرال مارک میلی له خبريالانو سره په اوکران کې د جنگ په اړه تازه معلومات شریک کړل. جنرال میلی وویل په جګړه کې هر ورځ د اوکران شاوخوا سل عسکر وژل کیږي او تر 300 پورې نور زخمیان کیږي. له اوکران سره د امریکای وروستي مرستې په داسې وخت کې اعلان شوې دي چې روسي ځواکونه د اوکران په شمال دونبا سیمه کې سنتي ښار سوویر دونیتسک په مکمله توګه د نیولو لپاره کوششونه چټک کړي دي.
زو د خولي اسوات ولوري ته چیرې چې د الوچو فصل یا موسم دی نو راځي چې د دغه ریپورت نه چې فیاض ظفر تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو او ترې خوند واخلو.
دا قدرتی خایس میو او فصلونو پر سواد کې دا فضل منانه نومې الوچې میوه فصل تر شوې ده او دا جاد د هیواد ګړوټا د خرڅ لپاره روانه ده. زمیدار وایي چې سواد کې 15 قسمه الوچا کې چې پکې ارلی بیوټي، ریډ بیوټي، الو بخارا او فضل منانه نومې الوچې کې او دوی چې د کې ریډ بیوټي او فضل منانه نومې الوچې دا رسنه ډکه او خوږي. دا فضل منانه الوچې عمر تر یوې میاشتې پورې وي چې لکه بلې دا د هیواد ګډوډتا رسی. د یو باغ مالک شفیع الله دی وتوای
دی کې تقریبا 4 کیلو په الچرا زی د ملتان سرګودا د دې دمو لیګو دا تر کې 2500-650 روپے باندې کړ خرسي. پروس کال خو الچې ډکه وا خو ریټونه کمزور څه کال الچې تشه ده خو ریټونه ګډه خري گزاره کوي.
د الچې په یو کریټ کې تر 100 کیلو پورې الچې راځي او دا د پنجاب او سن مډاینو کې د شپږ سو نه تر 200 روپو پورې یو کریټ خرڅیږي. د لوچو په باغ کې دا الوچې په دوه ګوتو شکول کېږي چې دا الوچې له پاسه پشم ترې لاړ نه شي او که دا الوچې خپل پشم ترې لاړ شي نو دا بیا په مډاینو کې په کمه بیا خرڅیږي. یو باغ کې الوچا شکوونکی شکیل دی وتوای
سار پشپک بجې راځو او تقریبا د درې و پورې شو کاو او دا مونږ په دوه غوته شو کو چې دا بورډر دی نه دي دا بیا بیان نه کوي. تقریبا 160 پیټه، 170 پیټه، 150 پیټه مال شو کو.
دا زراتو د مخمه د چاروکو د وینا تر مخه سواد کې په 2000 اکړه زمګه د الوچې باغونه دي او هر کال تر دې باغونه 15000 ټنه الوچې پیداوار کوي. سواد کې د زراتو د مخمه ډایریکټر ډاکټر محمد عزیر سواد د الوچې په اقلا وای
الوچا داسې شریږي چې دا په ډاون مارکیټ کې زمونږه چې د پنجاب او د سند ال تخلق ډېر خوخي فکر دا الوچې ټیسټ شری د سواد هغه منفرد د مونږه الوچې چې دا دغه ټیسټ هم مددار دی. دا الوچې نه بای پروډکټ هم جوړیږي. دا الوچې ګیم ډېر مشهور دی.
زمیدار وای چې د سواد د یخي هوا او یخي اوبو له کبله د سواد الوچا ډېر خوږه او درسنا ډګوي او ځکه په ټول هیواد کې خلک د سواد الوچا ډېر خوښي او اخلي. دا سواد ټولې میوې خوږې دي خو د سواد د مننۍ الوچا بارګوي دا به خوراک دي ستا لکه ګوړه. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیو سواد.
له همدې خوندور ریپورت سره دغه خبری خپرونه پای ته رسی او په دې هیله چې تاسو د سیمې څخه راغلي راپورونه لیدلی وي او د دې څخه مو د خپل سیمې په اړوند خبرونه ترلاسه کړي وي او تازه معلومات مو ترلاسه کړي وي. په څو شیبو کې د ډیوی دغه خبرونه هم پای ته رسی او که تاسو غواړئ چې زموږ نورې خبرونه وګورئ نو تاسو کولی شئ چې د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم ووینئ او په ډیوی په فیسبوک پانی باندې هم د سیمې څخه راغلي ټول ویډیوي ریپورتونه لیکنه هم تاسو کولی شئ چې وګورئ او ولولئ. د همدې سره زه د دې خبرونی قربانه منظر شهید او د دې خبرونی پروډوسر عابد حسین تاسو څخه اخلو اجازه او تاسو ته هم ډېرې ښې شپې غواړو. سلواړه او آباد اوسئ. الله پامان.